السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن د سنبلې 23 د سپتمبر 15 ده. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. د زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته رابولم. د دې مجلې په پیل کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی څرګندونې تاسو ته په یو راپور کې خبرو چې وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. دا هم اوري چې ترکی چارواکو د غرب هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې ترکیه له روسیې نه وسلې پیري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغه چې پرون یوه فنلنډۍ ښځه له 138 ورځو اسارت وروسته په کابل کې خوشه شوه، په افغانستان کې د دغې ښځې د خوشې کولو لپاره د پیسو د ورکولو له مسئلې انکار وکړ. او د هماورې چې شمالي کوریا نن سهار یو ځل بیا د جاپان له هوکایدو ټاپونه یو راکټ تیر کړ. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي، هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. نو د همغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ښاغلي وزیري همداراز زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه مهمه ونډه لري. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیموس ویني په واشنگتن کې د ویډیوي کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار د ده په خبره انسان تښتونه نوره هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و چې پرون د دغه هیواد یوه تبه له 138 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ میرمن په کابل کې تښتول شوې وه. د میرمنې لیویس ویرنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. بریتانوی رسنی ویلی یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له بریتانیا ایستل شوی دی. 22 کلن سمیم بیگزاد د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا کابل ته په زور استول شوی دی. د کینټ تبعیض ضد ډلې مشرې بریجت چاپمن ویلي تر هغو به خپل غږ اوچتوي تر څو چې د سمیم بیگزاد په اړه د محکمې حکم نوي اجرا شوی او هغه بیرته په خوندي توګه نوي راانتقال شوی. لومړی وار څه وخت مخکې د ترکیش ایرلاینز پیلوټ د سمیم بیگزاد له وړلو انکار کړی و او هغه بیرته د کډوالو کیمپ ته بیول شوی و. خو په دویم وار د دې لپاره چې څوک د بیگزاد شور او غږ وانوري د امنیتي ساتونکو لخوا په الوتکه کې کینول شوی و. په بریتانیا کې د کورنیو چارو په وزارت په دې انتقاد دی چې د سترې محکمې له حکم سره سره یې چې د بیگزاد په ګټه ورکړی هغه ولې افغانستان ته استولی دی. سمیم بیگزاد 22 کلن دی، په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه او وایي په افغانستان کې ژوند ته جدي خطر پیښ دی. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د ریپورټونو په اساس شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ وشتلی چې د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د جاپان او شمال جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه باندې زیات جزئیات نه دي ورکړي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دا یو راکټ چې 3200 کیلومتره فاصله یې وهلې او د امریکا د ګوام ټاپو د وشتلو لپاره کافي اندازه ده. د امریکا دفاع وزارت بیا ویلی دغه یو لند واټن منز ماټه یو منز ماټه واټن وشتون کی راکټ دی د امریکا ګوام ټاپو او نورو سیمو ته کوم خطر نه پیښوي. د شمالي کوریا لخوا دغه راکټ او یو رزرسه له هغه او وشتل شو چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دغه هیواد د تازه بندیزونو په خاطر سخت انتقاد وکړ او ګواهی وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به هم په ایرو بدل کړي. جاپانی چارواکو ویلي د شمالي کوریا د دغو څرګندونو پر ضد به یو مناسب اقدام وکړي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. دې ټولنې پرون په یو بیان کې وویل په کورم ایجنسۍ کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې 14 کلن فعالیت د اسلام آباد له دې اعلان وروسته پای ته رسیږي. دا په تیرو 2 کلونو کې د پاکستان پر پوځ او شیعه ملکي وګړو د حملو ډګر و. بې سرحده ډاکټرانو له 2 دولتي روغتونونو سره په ګډه د دې سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول. ورسره د چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پوز لپاره د روسیې وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندښنې رد کړي. انقره وایي ترکیه بل ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین پرون په یو خبري غونډه کې ویل د انقره او موسکو ترمنځ ښه اړیکه لویدیز سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د S-400 دافې هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سې شنبې پرس اعلان کړه د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. روسیه وای په سوریه کې د څلورمي امنیتی ساحې درامنځته کولو موافقې ته نږدې شوې. د روسیې جګپوړي مرکچي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو د دورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل. د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکیچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې درامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوې. تمه ده د استانې د خبرو په نتیجه کې د ترکیې سرحد ته نږدې په ادلب ښار کې د څلورمي امنیتي ساحې درامنځته کولو پر پلان موافقه وشي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. وړاندې په دغې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پسرلني عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي.
زمونږ د داروزي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي.
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان جهانی حکومت ملت افغانستان در بخش های مختلف به ویژه در امن مبارزه با تروریسم حمایت کند.
او په بهرنۍ مسله کې هم اوري چې ترکیه د غرب په غندېخنې رد کړي چې ګواکې دغه هیواد له روسیې وسلې اخلي. رازلومړي مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پسرلني عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. طالبانو د پسرلي له راسېدو سره سم د منصوري په نوم د خپلو عملیاتو پیل اعلان کړی و. وسلوالو طالبانو که څه هم په سګني او پسرلي او دوبي کې د هیواد په ځینو سیمو کې خونړې حملې وکړې خو د کومې مهمې سیمې په نیولو بریالي نه شول. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
دوبی په څو ورځو کې ختمیږي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی دې ته پرېنښودل چې خپل پلانونه عملي کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړې په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تاروزي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. د همغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
روانونه که د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې واړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره موږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، من جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپلو حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمي کې په پاکستان کې خپلو مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي، خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندی ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل لار ومومي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي اوسنۍ ستونزې او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې ملګري ملتونه په دې برخه کې اغیزمن رول ونه شي لوبولی. حدیث پردیس او نور جزئیات.
اجرایه ریاست وایي دا چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی. باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د وین مرسیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي هیله لرو چې ملګري ملتونه د نړۍ د لوی سازمان په توګه په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانانو ملاتړ وکړي چې موږ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو شاهدان اوسو او وضعیت ښه شي. دا مسله د سیمې او نړۍ پر وضعیت هم اغېز کولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. تدماچي اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. ښاغلي اماماتو په دغه مقاله کې همداراز ویلي چې ښځې او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیاوړي کېدو له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خزمن تمامیدای شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراس په مقاله کې لمندي خودل شي افغانان په بنسټیزه توګه کار وکړي او په شجاعت او شمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خو یو شمې سیاسي کارپوهان به وایي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونشي لوبولی. سیاسي کارپوه بشیر عاطف ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د تسهیل کوونکی رول ولري او د دغه لړۍ تخنیکی اړتیا پوره کړي.
په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونه او ملګری ملتونو پورې تړلي ارګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړي دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزوری چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې دپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نشي او د سولې دپاره عملی ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي وو چې ملګري ملتونه باید د افغان حکومت غوښتنې په پام کې ونیسي او د خپل کار اغیزمنتوب ته پام وکړي. ښاغلي غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د واحد او اغیزمنو پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړې وه چې له مخې په خبره د فعالیتونو یو واضح ستراتیژي رامنځته شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوګیست. اوس هم اسمت څاروان ته غوګ دوچی د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات لوستي تخنیکی همکاري شریکوي چې احمد شیبر لویدیز مطبوعات لوستي.
نېشنل انټرست خبرونه دا مسله په یو مقاله کې څرګندلې ده چې څنګه د امریکا نوې ستراتیژي پلي کېدای شي. دا خبرونه لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د کتونکو په باور مثبت او منفي اړخونه لري، خو که هر ډول ده دا د واشنگتن پالیسی ګرځېدلې ده. د خبرونه په باور اوس د ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکا په پوځي، ډیپلوماټیکو، اقتصادي او پراختیايي چارو کې همشغي ته اړتیا لري. نېشنل انټرست وړاندې 15 ټکو ته اشاره کوي چې باید پاملرنه ورته وشي. لومړی له سیاسي، اقتصادي، پراختیايي او پوځي اړخه د افغانستان وضعیت ده. دوم د پاکستان نقش ته چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د سولې د خبرو امکانات برابر کړي. دریم باید د افغانستان هغو ګاونډیانو ته چې د سولې په خبرو کې مهم نقش لرلی شي توجه وشي. څلورم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو او ملاتړو نقش ته توجه پکار ده تر څو سولې ته لاره هواره شي. او پنځم هدف د سولې داسې خبرو ته رسیدل دي چې طالبان هم پکې وي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکایي چارواکو دغو هدفونو ته د رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکلی، خو غواړي چې د هدفونه عملي شي. د خبرونې په باور واشنگتن د دې غوښتونکی دی چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې ډول به طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي او د هند او پاکستان ترمنځ به کړکېچ هم راکم شي. نېشنل انټرست په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د سولې د خبرو لپاره موثر ګڼي، خو لیکي که چیرته په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو سم روزنه ونه شي، له پاکستان سره لانجه هواره نه شي او د افغانستان له ګاونډیو سره له سمې ډیپلوماسۍ کار وانه خستل شي، د واشنگتن نوې ستراتیژي به چې اصلي هدف یې د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځای کېدل دي تطبیق نه شي. د لویدیز یو بل چاپی خبرونې ډیپلوماټ بیا د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان راوروسته د پاکستان هلو ځلو ته اشاره کړې ده او لیکي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف چین، ایران او ترکیه ته ولاړ تر څو د هیوادونه د افغانستان په قضیه کې د اسلام آباد د دریس ملاتړ ته وهڅوي. ډیپلوماټ لیکي چې داسې ښکاري چې په سیمه کې د اسلام آباد نږدې ملاتړی چین هم اوس بې صبره شوی دی او پر دې خوښ نه دی چې پاکستان په پنجاب کې د یو شمېر میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې نه کوي. د خبرونې په باور پر پاکستان به د چین فشار شایي دغه هیواد دې ته مجبور کړي چې د وسلوالو ملاتړ کم کړي، خو ګرانه ښکاري چې د پاکستان په امنیتي پالیسي کې ډېر ژر بدلون راشي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې اوس نو د پاکستان مربوط ده چې غواړي خپلې پالیسۍ ته ادامه ورکړي او په نړۍ کې نور هم منسوي شي، او که په دې پالیسۍ کې ژور بدلون راولي او خپلو لری ګټو ته پام کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ناامنۍ له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځمې پروس ازادي راډیو ته ویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو او سپینګیرو په هڅو دغه تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
دغه راپور لخبریدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د نامنې علامه تړل شوي دي. د دې په خبره وزارت هڅه کوي چې تړل شوی روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیره که رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
15 روغتیایي مرکزونه چې ډېر لوړ شمیره نه ده ممکن تړل شوی وي، شای په دوی کې هم ځینې فعال وي. زه فکر نه کوم چې له 15 یا 30 څخه زیات مرکزونه تړل شوی وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو، مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
خاغلی نعیم وویل د عامه روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمت تونو در رسولو په نیت یو لړ نوی پروګرامونه ترتیب کړی دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د نامنیو له امله په افغانستان کې 1,46 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. په خاطر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوال مخالفینو د ګواښونو لامل یو شمیر روغتي مرکزونه تړل شوی وو. د عام روغتي وزارت د معلوماتو لمخې دم غړې پټول هیواد کې 2200 روغتي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل په نورستان کې خزي وایي دوی مرکزی حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو له پامه غورځولي. دغه خزو هم درازو ویل همدغه لامل شوی چې اوس هم شاقه کارونه ترسره کړي. روح الله انوري په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
په نورستان کې خزي او د دوی اړوند ریاست وایي چې مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو دوی له پامه غورځولي او تر اوسه ورته داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره خزي د شاقه کارونو څخه اخلاص شي او یا هم د نور ولایتونو په څیر ورته د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړي او ورسره په ژوند کې ښه بدلون راشي. د یاد ولایت اوسیدونکي 25 کلنه نادیه وای د مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو د نه پاملرنې په وجه اوس هم په نورستان کې خزي د پټیو اړولو د ژرندو کولو لغرونو د خسو راوړلو او په کورونو کې په نور شاقه کارونو بوخت دي.
زمون خزي چې اکثر دي شاقه کار ډیر کوي لکه لرګي راوړل شمدغه شانلې رزين او بر راوړل شو همدغه پټو کې کار کوي زراعت کې آمدارنګ مالداري کوي هر قسم کار زمون خزي هر شاقه کار چې دا ټول زمون خزي کوي. حکم ډونر یا مستند نشته چې راشي نورستان خزي ته دغه کې بغیر د ریاست مور زنان چې هغه خپل بدبختانه اوس پر خپل تندیر نه لري.
هغه ویل ک چیرته نړیوالو مرستندویانو او مرکزی حکومت د نورستاني او میرمنو ستونزو ته هم لګ پام کړي وي نو اوس به ژوند کې یو څه خ بدلون راغلی وي. په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهد فیضان هم ازادي رادیو ته ویل چې خزو ته د حرفوي زده کړو او نورو کورسونو جوړولو د پاره یې په کاراتو مرکزی حکومت او مرستندویانو ته وړاندیزونه کړي خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی.
موږ په ډیر زیات شهادتونه موږ اداراتو ته او دغه شهادت مشارکت پرته چې په نورستان کې د پروژې نه دی راغلي د خپل مشکلات څخه او د خپل کارونو په اړه نه مخایي
کاری د نورستان خزو ته لډیرو کلونو را پدې خو کرکیلا جرندی او نور شاخه کارونه د یو دود په ډول پاتې شوی دی. خزي مجبور دي چې د کور کارونو ترڅنګ لغرونو خسره وړي پټیو کوي کرل شوی کښتونه خړوب کړي لوي کړي او وړي کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
انقره د ترکیه پاوسته د روسي وسلو د پیرودلو له پلاوه د لویدیز اندېښنې رد کړې او وایي ترکیه به بیا هم د ناټو متحده وي. د ترکیه حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې له روسیې څخه S-400 دافع هوا سیستم اخیستی دی. د دې خبر له خپرېدو وروسته ځینو اروپایي هیوادونو سخته اندېښنه وښوده. احمد تکل او نور جزئیات.
وروسته له دې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پوځ لپاره د روسي وسلو د پیرودلو له پلاوه د لویدیز اندېښنې رد کړې، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یو خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدیز سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د S-400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړه د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یوه وتلې هیواد څخه رانیسي او بیا یې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکی مطابقت لپاره هم د لویدي زندېخنې پرولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیری، خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه S-400 سیستم پیری، نو تابنده به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیزوال لیونی کړي دي، خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پرېکړه کړې او بیا به یې هم وکړي. ترکیه چې لوی پاوز لري د ناتو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډي پولې لري د ناتو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناتو لغړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوی. ولسمشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگيږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر ورسله هغه چې پرون یو فنلندۍ ښځه د انسان تښتونکو له منګولو له شاوخوا دریو میاشتو اسارت وروسته خوشې شوه وویل د دغې ښځې د خوشې کولو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي. بریتانوي رسنیو ویلي یو شمېر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د سمیم بیګزاد هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له بریتانیا ایستل شوی. شمالی کوریا نن سهار بیا یو راکټ آزمویل دی چې د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی. د بیسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. او وروستی خبر ده چې روسیه وایي په سوریه کې د څلورمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه.
نوم می عطف فقیر زاده ده د غوربند په غوربند کې د سیاګر دولس ولایما
په غوربند کې د سیډیر مهم او مشهور خواړه څه دي؟
غوربند ډیر خواړه لري، تر ټولو مشهور شي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او د افغانستان نه بیرونم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوی دي. غوربندې شولاله چې هلته غوربند کې په ځانګړي بڼه پخیږي او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډیره پخیږي او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاص ورځو کې دا شوله پخیږي او خاصه شوله ده. په غوربند کې هم د غوربند شولې په نوم یادیږي او په کابل کې هم هیواد بهر هم موریدل خلکو.
د نورې شولې او د غوربند شولې ترمنځ توپیر په څه کې دی؟
توپیر ډیر دی. نورې شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندۍ شولې کې سره ترکیب کیږي او ځای کیږي هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا انده وطني وریجونه ګټه اخیستل کیږي. وطني وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي او تر څنګ یې می ددنه ګټه اخیستل کیږي او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کیږي لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سره میاو څه شول کیږي. معمولا نور شوله دا شان نه لري خو قربندې شوله دا شان لري او دا معمولا ځکه چې دا نور مواد سره ترکیب کیږي کلاک هم د نور شوله په پرتله.
دا شوله تاسو د سی په خاص ورځو کې په خوي کنه هر وخت کول شي په خي
د سی ډیره خاص هم نه ده چې خاص وي خو بو خاص هم د ځنی ملمانه چې راځي هغه چې ل قربنده شولې او ریدلې به معمولا هغه غوښتنه کوي چې ل قربنده شول. البته هغه ملمنه شي پوی جنازه چلیږي په قربان باندې د پخېږي او تر څنګه معمولا په خاص ورځو کې لګي د جمعې په ورځ شو او د جمعې په ماښام شو چې دوستانو ملګري خپل خپلوان ټولګي دا شوله تیاری.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوښني ولیدې. د افغانستان د نامتو ادیب او لیکوال استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار کابل ته رسیدلې ده. همدا شپه د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ازادي رادیو خبريال حدیث پردي سره په ټلیفوني تماس کې پردي صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟ شپون صاحب جنازه څه وخت ورسیده؟
سلامونه سنګر صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته جنازه هم دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم جنازه را ورسیدله او د جنازې یعنی دلته د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته د افغانستان د ډیری د ادب مینوال د جنازې ته راغلي دي او له دې وروسته که څه هم تر اوسه پورې ټاکل شوی نه ده چې په دقیقه توګه د جنازه به چیرته وړل کیږي، خو مخکې د استاد شپون د وصیت پر اساس باندې دی باید ننګرهار ته ویوړل شي. او دلته چې مونږ له ځینو فرهنګپال سره خبرې وکړې، دوی وایي چې په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله